په افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقو ته لنډ خبري برخه هم لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیگانه وخت په خپل ایکس پاڼا کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتن بایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړي او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې وتر ټولو سخت دند پر مخوری. تام ویست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقوقو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د وند استاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلی ویست ویلی چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثبات ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لس تنه علما او متدین حافظان د قانون د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوې چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې. خدای نه دی ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلور اونۍ مخکې د شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د اوو لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سرپرست حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلی دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ده د هیواد نړیوال پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوې چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دوو پروژو په چوکاټ کې څوارلس میلیون ډالره مرسته کوي. ویل شوې لس میلیون ډالره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او څلور میلیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا دوه نیم میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتې. له دې ډلې شاوخوا شپږ سوه زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له خپلو متحدینو او شریکانو سره به کار وکړي چې د ناګورن قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د څارنې یو نړیوال ماموریت رامنځته شي. د آذربایجان لخوا د چټکو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې باکو پر دې جلا غوښتونکي سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړي، نږدې نیمایي اوسیدونکي خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنګټن کې خبرلان ته وویل په داسې حال کې چې د ارمنستان حکومت د سپتمبر له څلېرشتمې رئیس له سیمې د درې پنځوس زرو څخه د زیاتو اوسیدونکو د وتلو خبر ورکړی. متحده ایالات به د سیمې لپاره د یو ماموریت رامنځته کولو لپاره انکار وکړي. له ناګورن قرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکي ارمن ټبره دي، د کډوال شو کسانو دغه نوې شمیرې د دې څرګندونه کوي چې د دې لانجمنې سیمې نږدې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایروان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو د بشري حقونو او امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو دو روسي ستور مزل فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکه ته راښکته شوه. ځمکه ته د ستور مزل بیرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیکېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډید او دوی په فضايي سټیشن کې درې سوه یو اویا ورځې د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له وړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسد الله الدین څخه.
ټاکل شوی د ماسکاو فارمټ په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو او له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسئلو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تیرې دوشنبې په ورځ دغې غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خپرې کړي ادعا کړې چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هوارې کړې دي.
سره له سختو شرایطو سره له مشکلاتو بیا هم په ډیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثر هیوادو سره ډیپلوماتیک اړیکې ډیرې ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټول جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دوو کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیچا ته ضرر نه رسیدلی او نه رسیږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې څه مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوي دي.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشه یي موادو پرته یې نور مسایل کورني یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته یې د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلي دي. دې ډله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په ځلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانه غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړي دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دو مخکنیو ناستو ته نه وو وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادهیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکه حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله الدین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی دی.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمات د مشورتي فارمات په نوم مشهوره ده، دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسیږي. کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم تبادل د نظرونه تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوزاد منطقه به وڅېړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فارمات لږ تر لږه په دغه مقطع د زمان کې ونه لري.
جنباز صاحب، روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپل سیالانو لاس له افغانستان لاند کړي.
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپل منافعو په خاطر دغه فرمات رابلی او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډیر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرامنطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نشي، او طالبان د نورو مرکزونو د فرامنطقوي مرکزونو د اجندا او برنامو ښکار نشي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماتیک برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماتیک اړیکې په څه معنی؟
دا یو ښکاره واقعیت دی چې طالبان په یو نوه تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابلل کېږي هم خو په ډیره چیتا سویا ور سره خبرې کیږي، دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې دوی سره لیدنه کاته کیږي. دوی ته هیڅ نوه دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کیږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کیږي. خو دوی خپل کوشش کوي چې حتی هغه کوم ډیر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلومات کوم هیواد کې دوی سره ملاقات کوي نو هغه ته هم ډیر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډیر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغې به دغه دوه ګونه حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نه کړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شوي نه اوسېږي. دغه دوه ګونه حالت به دوام لري او د فکتو به دوی سره تعاملات کیږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یو مشروع حکومت په حیث په رسمیت ونه پیژندل شي.
په موسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکه و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کاراتو باندې د ماتو واره پارچا رات شولای دو خاطر چې انټرنیټ بقته شولا او بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصله يم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری درسو باندې مخکله راشي.
د یو محصلی غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حضوري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره‌ای شکل لري او یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي، نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا موکړی. قدرمن اوردونکو، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندې او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینی وتلي کډرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمیر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي وانډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلی چې دوی آنلاین زده کړې کوي کنه، که نه کوي لامل څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه وسم. فعلاً ما هغه د آیندي خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلیږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه، نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، بعد له 12 کالو زه راشمه د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم؟ زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لري، هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د تب د پانځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شي فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی، او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او تور ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرادو باندې د ما 2 وارې پارچه رد شو، له دې خاطر چې انټرنیټ به قطع شوله او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولی یو ډاکټره هیڅ وخت نشي کې تنا په نظری در صوباندې مخکې لاړ شي. هغه نه تنها یو ډاکټره ده، هر سمستر محصل چې د عملی پوینټونه لري، عملی بخښونه لري، سیمینارونه لري، چې هغه په عملی ډول باندې تنا په نظری او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې د انټرنیټ ډیر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کا، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درسونه وایي لاغه نه، خو امدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کوم مؤسسه له طرفه حمایه کیږي؟ تدریس خزه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. داس په آنلاین کې څه د ځکیږي خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلص سره غيږي او سره شاګرد ته مخه مخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس وایلو خو آنلاین بیا ملتحیدی یو مصرفیت ده. یو داتا ملروز مثلا دی ورځی موږ داس وای سبات دا کارخانهګی ده، یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم. درس می وای خوشاله يم، ډیر خوشاله ده، د خپل احساس راکوي. مثلا د درس می کارت مو څوک وای چې درسونه وای خو بهم زه آنلاین درسونه رسیدګی ورته کولای سم، وایلی سم څومره وخت دی دا دوام کوي، دا پر سم په وخت پر درس وای.
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي، ځکه د په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولای.
بعضی پروګرامونه چې دی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په باندې د ټي او ټي یو ټریننګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغه د باډي لانګویج د خبره، هغه د ریدل، هغه د سیرا او د سیرې ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ټریننګ کم د منفګرای نه مثبت کړی طرف ته هغه جوړ کم. دا ټیوټی پروګرام چې دا آنلاین زره شمر کوله، او نو آنلاین هم خیر دی یو وسیله ده، خو د فزیکل خوونی روزنه ځای نشي نیوي متاسفانه. دلته زما دا خواهش ته چې کاش کی دغه د افغانستان کې د انجنونو د مکاتب او د پانتونو مسله د 2 کال تقریبا چې وشول، دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي، که په مکتبونو، که په لباس کی وی که په هر څه کی وی زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي د کافی وخت دی زما زونه جدي خواهش دغه چې دوی نور زمونږ د خويند وختونه ځای نه کړي د مکتبونو او د پانتونو زمينه سازي وکوي او په دې باندې هم دوی خبر شي چې چیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای نو دغه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کډرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کال خو ډېر زیات وخت د ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیان او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان معاف نه کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینه چم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندزي خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه خو سا کال طالبانو هغه هم اور باندې بند کړ. اغلی مینه په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټول لارې پر افغان خزو بندې کړې دي دوی دې تر وروستي حد هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدلې دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی او خپل فرض حق په بند کړی دی بیا خو دغه یو مثلا لار ده کنه چې وزوري نه کیږي آنلاین یا بل حل لار ده نو دا چې بیا بعض خلک دغه پسې نه کیږي هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزوري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لاره توه خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي
ما خپل آنلاین درس هم ورکاو او آنلاین درس مې د سوره زه یعنی اوس په کې راځل شوم ویل می البته موږ خپل درس ورکاو انجونو ته هغه ډیر به راحت وي ډیر به خوشاله وي که موږ مکتب باندې بند یعنی نشوت لای هدا اقل دا موږ ته وخه لار د چي دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه لرو بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه ده مساعده هدا اقل کولای شو قراره پرامه خلکو کې درس مخته درس
وایو. بله ام دا پروسه کالی ستاسو درس ورکو آنلاین انجونی څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې کوزوري نسیتلای آنلاین خو درس وایي
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو به نه ولا ځکه هغه ډیره هیله مند وي ډیره خوشاله پنده هیله واشي زه خیر کوم کوزوري یعنی په شنف کې نشته یو خوانځي ته نه ځو خپل کور کې دا زمينه د تاسو سایه شوې ده یعنی که درته وایم هر ورځ به دوی په لغه باندې شکر ایست چې دا شکر زه شکر دومره امید خوشته که زه خیر کوم خوانځي ته نه زده دي کور کې خو ما در سونه مخ کې یعنی به هر ډیره به خوشاله وي په ورځ کې خو به من موږ دا موضوع یو یاد او دی کاونه چې دا که خوانځي ته نه زوش خدا کور کې خدای سوای کور کې خپل در سونه مخ کې ورو دی ورته هیله من نه وي ډیر خوشاله وي خو فکر کوم چې اوس و یار امیدونه هم سره خوري شي وي.
په رسمي باندې خو د طالبان حکومت نه پر دې آنلاین هم دز دا کړو کې خو په دې ورسته یو کې دز دا کړو یو شمیر فعالان په دې اساس کې چې دوی آنلاین تدریس وکړي ام دی پانتون په ساته ام دی خوانځي په ساته تاسو دغه کسانو ته څه وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیا ویل به هر ملکونو نه برابرې کړي
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چاته زمینه مساعده کړي یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولای شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولای شي مثلا مالی وضعیت ښه وي کولای شي ته درس ورکړي کان په وړیا ډول وي که په هر ډول دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو پرې نږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو نه صحیح ده مبارزه په کار ده سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړی یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید مبارزه وکړو او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفادات وکړي او هغه خويند چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي کاغه په کلی کې دی باندو کې دی که په هر ځای کې کولای شي نور خويند سره مرسته کې باید وایي کړي باید کوم خلک مثلا دا توانایي لري بل چې ته زمينه مساعده کړي ځکه دا وخت دی دی چې د بل لاسنیوي وکړو د تعلیم په برخه کې همدا کوم خزي ونه کړی دی او بل مثلا پلاټر ونه کړو طبيعي ده چې او کوم نه حکومت کړی نه ناري نه کړی نو موږ باید یو بل سره لاسنیوي وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستې د زده کړې مسله او راستر بلې څومره لپاره لویږي او دوی په دې کوشش کوي چې یو شاته پاتې موضوع کړی
یعنی که اوس ورته ووایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغه مره شاته کېږي هموغه د خلکو له ذهنه وځي هغه مره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سل پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي
حاکم نظام نه خدغه پم او هیله ورستر بلې د خلکو شکی ځکه چې دوی ورستر بلې په خزو باندې محدودیتونه نورم جوړوي نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبيعي تفریحي ځایونه کې خزو تګ راتګ بند کړ شي لکه بند امیر بامیان او پرون بل فرمان دا پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې موارد ده چې بازار کې به حتی دغه تنگ لباس نه خرڅي د خزو دا به نه خرڅوي دغه ته دکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د خزو لباس مانی دي په بازار کې نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بلې په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي څه رقم یو پیغام به ولرو؟
نجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي که د ښوونځي نجونې دي که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي او آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا موږ اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي مبارزه په کار ده او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي موږ هم بس له کوره نه وځو نه وایو دا څه کوو هغه څه کوو استفاده وکړئ له وخته له چانسه له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي نو په قراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه ژوندی سلامته اوسې.
ژوندی اوسې تا هم مننه خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دې د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي زموږ
د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله من یم چې زموږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپل کورنۍ او ته خې سرګندې شي، خې فاميلي نه جوړ کی، خې اولادونه وروزي، ټولنه ته وړاندې کی، بل اخره یو مترقی یو متمدن ټولنه مونږ ولرو. متاسفانه دغه حقونه په اړه باندې تر اوسه کومه پریکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زمونږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او ښوونځی خلاص شي، خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته. دغه اوس چې آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د ښوونځیو برخه کې، زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لرئ؟ څه رقم له دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجه په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترینه اخلي. دغه وخت ډېر متوجه ترینه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه تر شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. کشوری بیا هم په دې باندې ونه توانیږي، نو هغه چپتر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپتر او هغه کتاب حتماً او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اکیدې نه، او دا کتاب دغه چپتر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کړي، دا په ذهن کې ډېر کینی او دا ډېر زر چې یو محصل درس زده کولی شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضري باید ونه کړي، هیڅکله غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیروي شکل لري، او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي، ښه تحلیل کړي، ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډېره مهمه خبره ده. کله چې د یو موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسم، محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس دی او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دی په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره، هغه ځایونه چې مبهم دي ورسره، هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت کړي، بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د دې محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دا کولی شي ډېر هغه نقطې چې دته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه بلاری زکون کې لري چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کورونا من سره غلا په هغه وخت کې محصلین او حضوري درس خپل متاسفانه د لاس ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتس اپ لارې راتلل، او هغه وخت مشخص او په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو، او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، او لکه مخکې مې چې ویلي چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل خپل مبحثونه چې اضافه مستی دی هغه هم محصلین سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پانتونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لري؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي، نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپل استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم، هغه سم نه شو تشریح کولای اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې، ته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختلف او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولای.
په اخر کې کدی تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي، نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه، اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنې دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغه هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکي، که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټول اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې لښپګم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي. خځل کارس هم نه شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنداوه. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. تایو کې باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند پاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راسو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هیواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په او دریم اساسی دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دا کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې تینه ورکوي دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړی وو او واخه توزی کړی وو بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه جوړی ونه لري. نو هغوی ته ورلګلی وو، هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چې پسه سر کړی وو بېرته هغه ته ورغلی وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله. قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدای شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر تدي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې فکر وکړي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بېوزلو سره فکر وکړي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات شي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل هغه کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري کله دې مثال په توګه باندې یاداسې مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي دې خويندې ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی جوړي پیدا کړی دا ډیره ذات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا وي سره سپورټ وشي او دا وي سره حتی تمویل کړي وړې بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کړي شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضې دي او باز نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغه سره همکاري وکړي ځکه خزر رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چی بیبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزر حق لري چې بزنس وکوي خزر حق لري چې دکانداري وکوي خزر حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کول شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او وخت الله تعالی جوړوي ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داس یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان وښتل شي نصاب ته باندې چې وي دین استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د استنی کوم کارونه چې ولډوز او باز نمونه چې ورته اخلي د خوایندې د خیاطي باز پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخصل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې ویل د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته خځه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر دې مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اورو دي لوي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس په فلفل کلیوال پرته شي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې سر وځم کې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شي چې کورونه وران شي چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره هم کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا غره چې پاینده کوم چې بیکار دي او داس احساس وکړي داس مقبول ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د نصاب ته زما خور کې چیرته بیکار شي زما مور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه څه کوي د جنسي مسایل په موږ تړه ورته ورن کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خوین چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې راوتلی هغه د ضرورت په واجب باندې راوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دغه دغه ویژگی ها یا د حساب ته ځانګړتیاوي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېره خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سر کو دی روزي خلکو نه سوال کینو کې د لږ د اخلاقي فساتم را منځته سي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي دغه ګناه به د چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي هغه که کاري زمينه برابر ولوي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو مینه جوړ کړو په محبت باندې جوړ کړو په اقتصاد باندې جوړ کړو په والی باندې جوړ کړو دا لامل خوراک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ور کوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وش کیږي دا دانه په کثافت کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دا تسبیح دغه دانه کې چې تر وښ کېږي نو دغه دانه کې صفدانی کې شول کې متاسفانه خلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي غتار ورکوي
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغلم چې افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ اوسته ای زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی وهمهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دی که ملت دی دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی په غیر ونسي او دوی یو خي ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مې ربونی وکول چې چیرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چیرته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي زما مور هم کېدی شي محتاج شي زما خور هم کېدی شي محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې کچیرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داس موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي چې خلک چې محتاج دي او او نادار دي هغه په غیر کرونی سي هغه کاری فرصتونه وي او هغه انساني او او د مسدو مواساتونه څه همکاري وکړل وي کچیر دا ور سره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسائل دا تړاو لري د اقتصادي مسائل سره خو موږ او تاسو کولای شو کوغړو چې دا انسان په غیر کرونی سو خپل هواد خپل باندې جوړ کړو وی کان مون کولای شو
په دې
شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسه وکړل لوګستان کې داسه وکړل داسه وشو داسه زموږ تاسو تیر وختونه زخمی دي زموږ تاسو مازی زخمی ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ځاین پر وس باندې کوي 15% لاس سره متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو فلانی داسه وکړل لوګستان کې داسه وکړل دا بداو کوي دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیجاور خپګانونه نو پیدا شي به مرزیان نو پیدا شي متاسفانه که افراد وي او مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په روانی ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته وي نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلق ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو یو بل تلاش وکړو چې کار وکړو په ملت او حکومت
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبري وکړې یعنی دا ټول کې د لیسی چې افغانان یو بل تلاش وکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومان لاسونیسی هغه میرمنې چې گدایي کوي نارینه چې گدایي کوي د وسره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې ورستیو کې د بیکاری لوجه د نړیوال ټولنې خپل مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دوه مره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند شوی ده خارجي مرستې محدودې شوی دي په دغه سیاسي وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پخې کړو واخلي دا وې نظرونه واخلي دا وې استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زمو هدف هم دغه دی وایي لم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه کې اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی دا هغه نور کډرونه دی هغه را وصل شي دا وې استفاده وشي د کوم فوکس یو بل بیل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده، ټول افغانان درا دي شي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت پر مينه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی، هغه راولي په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستی، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خارته لاړم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته ما کیمرا راوړ، د موبایل راو چې عکس واخلو، په دې وخت کې خلک راغله هغه جام کې جوړګم ته اجازه مې راوړه چې مو عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې، د اخلاق وضعیت ورته وې. خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستی، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدی؟ وی تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې راتو کار رانوې رښوا، زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته د کې شک نشته. او موږ تاسو چیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسائل باندې، چیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بازو کورو کې دا څه نوي چې نور څه همکاري وکوي، د غمینه شته، د قرباني او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه، موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دا یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسانیت لپاره یو کار دغه مخالف نه يم، خو دغه خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژې تاجران ته زما د پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، د خبر نشي په هواد کې پروژې جوړه کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړی. زما هدف دا دی چې د خبر راډي د فلسفي طرف ته لاړ نشي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نشو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نشو. دغه وطن به موږ تاسو پرځ جوړو، دا سې خینو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای خو دا پنځه لوک کالو کې ډیر ځات نه مونږ تاسو لرو چې او فکری اختلافات کې سره ولرو. زما تاسو خوره کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورجه خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غ اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دا دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي، حسد موږ په دونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړی زته زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي هغه تزه کافر یم، او هغه متاسف دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسائل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده. علاقه موږ تاسو خلک 2000 یادوي 2003 یادوي، علاقه 2005 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو، دا به الله جل جلاله ډېر شکر وزما هدف دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو، چې ترڅو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت پر ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټول خبرې چې زموږ د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. زموږ هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشری ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.